アバサテラジオ。
السلام علیکم د سحر وبچی دی پدی هله چدا اوراتون کې ورسمو آرامه او نیک مرغوی ز رسوان مراد مو د ازادي رادیو د خبری مچلې اوریدو ترابولم نن جمعه د 1349 لمریس کال د هوت یو اجتماعیت د 2014 میلادي کال د مارچ ل 11 سره سمون لري د خبری مچله د اسف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاند کیږي. پاکستان په کوټه کې یو شمیر وسلوال طالبان نیولې دي. اسلام آباد وی د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې بیا خپل رول ادا کړی او ولسمشر غنی امر کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه دی له سره وڅېړل شي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د ترکی او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې دی ډوب شوی دی. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شلووري سیالیو جام پترس کې د پنځشنبه پر ورځ هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. او نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې شامل دی ډوب شوی دی. د دې پناه غوښتونکو کشتۍ د پنځشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل. ترکی چارواکي وایي د کشتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شوو کسانو څخه یوې وایي چې د شپې لخوا یې کشتۍ د سخت طوفان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو پورې رسولې او هلته بیا یونانی ساحلي ساتونکو له اوبو استله ده. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پیل لګېدلې دي. دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې یو پکې امریکایان هم وژل شوي په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نو بهار او عبدالصبور هغه دوه افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د خزانې وزارتونو د نړیوالو بندیزونو په لست کې شامل کړي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایي اتباع نشي کولای چې له دوی سره راکړه ورکړه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او نو بهار په اړه 2 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړی وه. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شل اووریزو سیالیو کې د پنځشنبه په ورځ هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د هانګ کانګ د کرکټ ټیم کپتان د ټاس تر ګټلو وروسته د بیټنګ پریکړه وکړه. په ټاکلو شلو اوورونو کې افغانستان ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 111 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لخوا محمد نبی د نورو په پرتله ښه بالینګ وکړ او په څلورو اوورونو کې د شلو منډو په ورکولو د هانګ کانګ څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان ټیم لخوا د لوبې پیل د تل په څیر نور علي زدران او محمد شهزاد وکړ چې دواړه د هانګ کانګ بالرانو ښه مقابله وکړه او د لومړۍ ویکټ په شراکت یې 90 منډې جوړ کړې. محمد نبی د څلورو ویکټو د اخیستلو او د 12 منډو جوړولو له امله د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. افغان لوبډله د نړیوال کپ په دې سیالیو کې سکاټلند، زیمبابوې او هانګ کانګ سره په بی ګروپ کې دي. د افغانستان راتلونکي لوبه دروانې میاشت په 12 نیټه له زیمبابوې سره ده چې ګټونکی به د نړیوال شل اووریز جام بلې مرحلې ته وزي. د روسي یو لړ پوړې چارواکي ویلي افغانستان د انرژي له کبله پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلې کړي. د روسي د انرژي د وزارت مرسیال یوری سین تیرون پرون ویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ترسره کړي. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روان وو چې پر موټر یې بریدو شو. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته ده شوې ده. په وزیرستان کې یو لړ پوړي پاکستاني چارواکي ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپر کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپاره کړي. د دې رپورټ د خپرېدو پر مهال ښاغلي شهیدی وویل زما پوروسی رپورٹ کې د بیلابیلو مسئلو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتواله شامل ده. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 زندانیان اعدام شوي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څېړونکي ویلي دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 4. په هرات کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 9. په کندهار کې به آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به هم آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 12. په بامیان کې به آسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. په بدخشان کې به آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 8.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. پاکستان وی د افغان طالبانو یو شمیر غړي نیولې دي. دا کسان څوک دي او آیا مهم طالب مشران هم پکې شامل دي او که څنګه؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې په افغانستان کې د تلپاتې امن او قرارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازینی د عمل لار ده او اسلام آباد به په دې اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اورئ چې ولسمشر حکم کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. د ولسمشر میرمن امبرولا د ولسمشر میرمن وایي چې افغانستان ستره محکمه په دې اړه جدي غور او بحث کوي.
باید براتون اطمینان دتم که ستره محکمه بسیار با جدی سر از کار میکنه.
متحده ایالات وایي د داعش د کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. د خبري مجلې په پای کې د نورو خبرونو او رپورټونو تر څنګ د ژوند رنګونه خپرېږي.
اته لکه شپږ لکه اوه لکه نو خو مې نه دي لګېدلي. هلته خو واده به په زر 200 روپۍ کېده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. پاکستانی رسنۍ یو رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې له افغان طالبانو سره تړلي 14 کسان نیولې دي. په پاکستان کې دا 14 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو امکان رد کړ. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزیویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
چې درې څلورو ځایونو نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمکه کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیشمام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولی اغلته وسیږي.
رسنوی د پاکستانی چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره د حساسو سیمو مهمې نقشې، ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بله انګیزه به ولري؟ دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وپوښتل.
داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قمندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کړي عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړې په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان یې پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت تمه هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چېرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
د اجمل انپراپور کې مو واورېدل چې پاکستاني رسنۍ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې یو شمیر طالبان نیولې دي. اخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په پیل کې به خپل رول ته دوام ورکړي او د دې وزارت ویان وایي چې په افغانستان کې تلپاتې امن او قراری دغلته د سیاسي ثبات او په سیمه کې د امنیت لپاره یوازینی لار ده. په دې اړه له پیښور زموږ همکار رپورټ لري.
پاکستان وایي د افغانستان د امن او قراری یوازینی لار په ذکر دی او پاکستان به په دې لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې د فیصلو په رڼا کې خپل کردار جاري ساتي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد نفیس ذکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې په یو شمېر کورنیو د افغانستان په ګډون په ځینو بهرنیو چارو د خبرو پر مهال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو شمېر نورو شرطونو تر پوره کېدا پورې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو انکار کړی چې له امله د سولې د مخامخ خبرو برخلیک لا تر دې دمه روښانه نه دی. ښاغلي ذکریا د افغان مفاهمتي عمل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې له امله یې داسې ښکاري چې مذاکرات وځنډېږي، وویل جنګونه د مسایلو حل نه دي بلکې مسایل په مذاکراتو حل کیږي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه:
It has been our consistent position that politically negotiated settlement is the most.
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوی چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ قابل عمل لاره ده او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوښي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سهولت کارانو دی او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاري ساتو او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بله بلنه ورکړې ده.
تر دې مخکې د تیرې میاشت په 23 نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په ګډون سره وړخیزې کمیټې په څلورمې غونډه کې پریکړه شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ژر تر ژره مخامخ خبرې وشي. داسې ویل کېدل چې په روانې میاشت کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د طالبانو تر انکار وروسته لا دا خبرې نه دي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دیوان تر څرګندونې ورځ مخکې د هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم ټینګار کړی چې تر مذاکراتو مخکې د شرطونو ایښودل د منلو نه دي او طالبانو ته یې په اشاره ویلي چې د شرطونو د منل کېدا لپاره د مذاکراتو ته راشي. نوموړي په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هیله ښودلې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مفاهمتي عمل لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
تاسو زم غږ له ازادي راډیو اورئ. وامریدل چې پاکستان او د افغانستان د سولې په پروسه کې به خپل رول ته دوام ورکړي او د افغانستان د لانجې سولې حل د سیمې افغانستان او پاکستان په ګټه ده.
خبری مجله اورئ.
تاسو زم غږ له ازادي راډیو اورئ. و بجې او 15 دقیقې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د روسیې او لوړپوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. نامعلومو وسلوالو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتولي. دا کسان د اوبو د یو بند څارن لپاره روانو چې پر موټر یې برید شوی دی. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیا وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت یې نیولی و عراقي چارواکو ته سپارل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د پولیسو او استخباراتو پر ودانیو د چهارشنبې ورځې ډلهیز برید ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي هلمند چې د مساحت او نشي موادو د تولید له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی. تیر او سږنی کال یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. ورځپاڼه لیکي دې ویرې ته په پام چې هلمند سقوط ونکړي سلګونه امریکایي سرتیري او پوځي سراکاران دې ولایت ته ځي چې د طالبانو پر وړاندې له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د مقالې لیکوال وایي د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تیر میلادي کال په هلمند کې زیات پرمختګ وکړ او د دې ولایت یو شمیر زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هلمند ولایتي شورا مشر محمد کریم اتل نیویارک ټایمز ته ویلي د هلمند جګړو د دې ولایت مرکز لشکرګاه امنیت ته هم جدي ګواښ پېښ کړی دی. د نوموړي په خبره د لشکرګاه ښار مهمې لویې لارې تړل شوي او د خلکو تګ راتګ هم محدود شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی چین افغانستان ته د پوځي مرستو پیشنهاد کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي له افغان ځواکونو سره د چین د پوځي مرستو پیشنهاد دا معنا لري چې پیکینګ غواړي په افغانستان کې خپله ښکېلتیا پراخه کړي. دا پیشنهاد کابل ته د تېرې فبروري میاشت په وروستیو کې د چین د لوړ رتبه یو پوځي پلاوي د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دوی یو کمیسون ټاکلی دی چې له چین سره د ترلاسه کېدونکو مرستو لیست برابر کړي. د دفاع د وزارت مرسیال ویان محمد رادمنش ویلي افغانستان به له چین څخه سپکې وسلې د الوتکو پر ځای او د سرتیرو یونیفورم ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر حکم کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې هم د افغانستان پر قضایي سیستم سخت انتقاد کړی و. د افغانستان سرې محکمې تېره اونۍ د استناف محکمې هغه غوښتنه چې د ټولو محکومینو مجازات د کم شي ومنله. د سرې محکمې دا پرېکړه پر ملي سطحه له انتقاد سره مخامخ شوې ده. ملالۍ بشیر پې نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حکم کړی چې تیر کال د قهرجنو خلکو لخوا د وژل سوي ښځې فرخوندې قضیه بیرته له سره وڅېړل سي. د ولسمشر اشرف غني دا پریکړه له هغه څو ورځې مخکې راځي چې د فرخوندې د وژل کېدو یو کال پوره کېدونکی دی. همداراز تر دې مخکې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې د فرخوندې د قضیې سره اړوند د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی او ویلي د فرخوندې په وژنه کې لاس لرونکو د سزا په کمولو سره دغه سیستم په خپل کار کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. فرخونده هغه افغانه وه چې تېر کال د شاهد شمشیراش زیارت په انګړ کې وروسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې څخه یوه کس دا د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه چې وروسته څرګنده سوه چې دا خبره رښتیا نه وه. د فرخوندې وژنې ټول افغانستان له روحي ضربې سره مخامخ کړ او د افغانستان په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنې پیل شوې چې په فساد او بې کفایتي تورن دی. په لومړیو کې څلور سړي د فرخوندي د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم سول او نه نور کسان په اوږده بند محکوم سول. خو د افغانستان سترې محکمې تیره اونۍ د استیناف محکمې غوښتنه تایید کړه چې له مخې یې د ټولو محکومو سویو لپاره د سزا د کمولو غوښتنه سوې وه. د درو کسانو سزا چې په اعدام محکوم سوي وو تر شل کاله بنده کمه سوه او څلورم کس په لس کاله زندان محکوم سو. د نهو نورو کسانو په سزا کې هم کموالی راغی چې په اوږده بند محکوم سوي وو. په ملي صحنه کې هم د بشري حقونو د فعالانو او مدني ټولنې لخوا د فرخوندې له وژنې سره اړوند د سترې محکمې پریکړه له انتقاد سره مخامخ سوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شدو څانګې مسؤله سوریا سوپرنګ وایي د استیناف محکمې پریکړې منلې چې دا مسأله د ټولو د خوابدۍ باعث سوې ده او موږ په هیڅ ډول له دې نه یو راضي. موږ د دې قضیې د بیرته څیړلو غوښتنه کوو. موږ غواړو د سترې محکمې محترم مقام له هغه صلاحیته چې لري په کار اخیستو سره دا قضیه له سره وڅېړي. یوه افغانه مدني فعاله لیا غزنفر هم د محکمې د پریکړې په اړه خپل ناخوښي څرګندوي او وایي دا پریکړه د هغو وکیلانو په حضور کې نه ده سوې چې د مدني ټولنې لخوا دغې قضیې ته ټاکل سوي وو. زه د یوې ښځینه فعالې په توګه وایم چې د محکمې دا پریکړه عادلانه نه وه او مدني ټولنه له دې پریکړې ناخوښه ده. لومړی دا پریکړه باید علني سوې وای. دا پریکړه نه د مدني ټولنې په حضور کې سوې او نه هم د هغو پنځو وکیلانو په حضور کې چې د مدني ټولنې دغه قضیه ته تعین شوی. په همدې حال کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ډاډ ورکړی چې ستره محکمه به پر خپله اخیری پریکړه بیا غور کوي. دې په هغه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې وه وویل زه پوهیږم چې څو ورځې وروسته د شهید فرخوندې د شهادت کلیزه ده. زه غواړم ډاډ درکړم چې ستره محکمه په ډیر جدیت سره پر دې موضوع کار کوي او د استیناف محکمې په پریکړه به بیا غور کوي. هغه ویډیوګانې چې په موبایل تلیفونو کې جوړې سوې شي چې له هغه وروسته چې فرخونده د قرآن کریم په سوځلو تورن سوه د خلکو لخوا په لغتو وهل کیږي، په ډبرو ویشتل کیږي او د لرګیو په تختو ډبول کیږي، د زیارت له بامه راغورځول کیږي او ورباندې یو موټر تیریږي او وروسته د کابل په سیند کې ورته اور اچول کیږي. د فرخوندې ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرونکو مجازات به د دې کورنۍ په ټپونو د مرهم کار وکړي وایي چې په دې کار سره د دغه کورنۍ درد نه کمیږي خو دا کار به په یوه انساني ټولنه کې یو مثبت اغیز ولري.
مجازات یا خون به خون سفشتن میشه متوجه
ویل کیجی وینه په وینه نه پریولل کیجی. دا یوه ستره وینا ده. مجازات د درد دوا نسی کیدای خو په قضیه کې چې عدالت وسی د عاملینو مجازات د دې سبب کیږي چې په راتلونکي کې هغه جرم په انساني ټولنه کې کم سی.
کاهش پیدا بکنه د یک جامعه انسانی.
له فرخوندې سره وحشیانه چلند د تیر کال تر نوروز دوی ورځې مخکې نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانانو کې د وحشت، حیرانتیا او د نفرت حس راوپاروه او نوروز یې د غم او ناهیلۍ له احساس سره پیل کړ، بلکې نړیوال عکس العملونه یې هم له ځان سره لرل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سولې جشنواره جوړه شوه. چارواکي وایي په دې جشنواره کې به د سولې د سفیرانو د ټاکلو سربیره هغو افغان ځوانانو ته د سولې جایزه هم ورکړي چې د سولې په ټینګښت کې هڅې پیل کړي دي. تفصیل له محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره جوخت په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو په لومړي ځل د سولې جشنواره جوړه کړه. مدني فعالان وایي د سولې د دغه جشنوارې د جوړېدو لپاره یې څلور میاشتې کار کړی او هدف یې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو د رول اهمیت دی. مدني فعال او د سولې د جشنوارې یو جوړونکی یاسر بهزاد وایي په دغه جشنواره کې به په څلورو برخو کې د سولې سفیران انتخاب شي او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. ښاغلی بهزاد وایي د دغه جشنواره یوازې د سولې په برخه کې د ځوانانو د هڅونې په هدف جوړه کړې، نه د سیاسي اهداف او پیسو ترلاسه کولو لپاره.
څلور میاشتې وړاندې مو د دغه جشنواره د جوړولو لپاره طرحه برابره کړه، او غواړم یو ټکی واضح کړم ټولو دوستانو ته چې دا کار کوم پروژه نه ده او دا کار د فنډ اخیستلو نه دی چې موږ دې له کوم داخلي او یا بهرني سازمان څخه اخیستی وي، که څه هم دا کار مو کولای هم شو.
په کابل کې د سولې جشنواره په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې به هلو ځلو ته دوام ورکړي. خاتمه کاکړ او کنشکا ناصری چې د سولې د سفیرانو لپاره کاندیدان دي وایي د سولې لپاره د کړو هڅو له امله دغه مقام ته کاندید شوي او په راتلونکي کې به هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کنشکا ناصری وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د هر وګړي ارمان دی، خو د پوره کېدو لپاره باید د نورو تر څنګ افغان ځوانان هم جدي هڅې وکړي.
خوشبینه یم چې دا ډول جشنواری هر کال جوړ شي څو د بېلابېلو قومونو او له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان کاندیدان شي او یو هغه د سولې سفیر په توګه انتخاب شي چې بیا هم دغه کسان تشویق شي او بیا په افغانستان کې سولې ته کار وکړي.
د سولې په جشنواره کې راټول شوي ځوانان ټینګار کوي چې له هرې ممکنې لارې باید په افغانستان کې سوله ټینګه شي او نور په افغانستان کې د وینې تویدو لړۍ بنده شي.
او دا هم یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو ته د اس ایم ایسونو په لارې استولې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په اکثرو سیمیسونو کې چې اوریدونکي استولي د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په اړه دي. سمیع الله حلیمی تندر چې د ازادي راډیو دایمي اوریدونکی دی او همکاري کوي وایي چې د ټولو هیوادوالو مو غوښتنه ده چې د کرکټ ملي لوبډلې د بریا لپاره دعاګانې وکړي او هوایي ډزې ونه کړي، ځکه چې په دې کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه یو بل اس ایم ایس بیا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه د یو سردار ولی سیرت ورور دی. دی وایي چې د افغان کرکټ د ملي ډوب لوبډلې د لا بریالیتوب لپاره افغانان باید لاس په دعا شي. په یو بل اس ایم ایس کې زموږ یو اوریدونکي چې له هلمند څخه راستولی دی وایي چې دغلته باران ورخت کیږي او اوس هم د ورخت امکان شته دی او هوا ډیره ښکلې ده، په دې هیله چې د ټول افغانستان هوا ښکلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او متحده ایالاتو پوځ وایي د داعش د کیمیا وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دوی وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. اجمل ان او په دې اړه جزئیات.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړې دي. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنجشنبې په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاشت مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کومندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دله نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول.
د ژوند رنګونه
نو همیشه آزاده ده د ترخیلی خو دلته اوس په دې کې پراته دي اساس کې اوس یو واده باندې خبر سم چې څوک وایي چې 15 لک لګېدلی څوک وایي چې 2 لک لګېدلی اته لک شپږ لک اول لک نو خو باندې لګېدلی اته خو واده په 200 روپۍ کېده
اب خانه دود خو کو اوس
واته ګذر ټوټه به کوله اوس لوګ لګي ما خو هغه زمانه درنده کاری ده
یوازې د خزو کاله تغییر کړی کړي نری نه و
تر د خزو کړی نه رم کړی نه رم اوس اول په جوړې کول وسره پک جوړې و جوړې کې خو نه ځنانه ډیر تغییر کړي ځنانه خو دشمن نسته د تری پیټي برابر هغه څه د پټونه پلارو ته نو زخ ډیر توفیر کړی ډیر توفیر کړی
څنګه بیا دی دوخه جو ار جوړ کالی باندې څو مصرف
ار جوړ کالی باندې قدرت وای ما چې دا د غریبانه کالی باندې نو درې زره راځي او دا د پخی کالی چې دی انځي زره پم جوړ چال اخیسته دا
تاسو به من خپل زمونه ته ودونه کړی
ما خپل زمونه ودونه کړی د مګو ودونه د غصب ګران سی دی په زمونه مې
څنګه بیا ته توان درلوده
نو تانه به څه قرض کړی یو بل سره لاس کا وسره لکه کومه کم کاوه به کومه کم نه پې خو ده قرض کا او قرض مو چې وسه نه کې قرض کا او وسه کې ده خپل کا او
څنګه تاسو په نظر په قرض باندې واده خدا او کم مصرف
کم مصرف کړه قرض کې ده نو کم مصرف کړه کوم په کم مصرف خوشاله کم مصرف باندې وروره خدای مخ خوشاله رسول خوشاله ده ډیر مصرفونه خو دي هغه خو خنه دي کنه ډیر مصرف
تاسو خپل ولې کم مصرفونه
کوي کم مصرف کول لګن وسو یو بل سره هغه کو شالي ده شالي خبره ده نور خو دغه سنت سنګ نه ګورین شالي ته ګورین